یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ساتي رډو د لسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم وړاندې به واوري چې د کانګرس یو شمېر غړیو هڅې پیل کړې دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک لرې کړي د جمهور رئیس ټرمپ د واک تر دوه اونیو لږه موده پاتې ده تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو د افغانستان په اړه ګډ مطالب لرو خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم په فایل کې د خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې سرحدي ځواکونه او شپږ وسلول طالبان په جګړه کې وژل شوي او د روغتیا د نړیوال سازمان یو مشر وایي هغو هیوادونو ته چې خلک یې بې وزلي دي د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت کې پیل شي بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړي د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاره کې چې نن خبره شو ویلي په دې کتنه کې چې تیر ماښام د ویډیو کانفرنس لاره ترسره شوه په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست سفیر هم حاضر وو او د سولې د بهیر د ورستیو پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث پکې وشو په خبر پانه کې راغلي دي چې اتمر او خلیلزاد د سولې د روان بهیر د بریا لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو له دوهمې مرحلې څخه د نړیوالو د ملاتړ پر زیاتېدو هم بحث وکړ د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې تنه سرحدي ځواکونه او شپږ وسلول طالبان وژل شوي دي د کندوز والي عبدالستار میرزا کوال نن جمعه د مرغومي په 19 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د شمسکول په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر پوځي قرارګاه برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلول طالبان ووژل شول
د جګړې په نتیجه کې دښمن ته زیات تلفات اوښتي د شپږو نتر نو پورې شهیدان لري هم دومره زخمیان موږ متاسفانه شهید لرو او دا شهیدان تعداد یې تر درې کسو او دوه زخمیان لرو جګړه په یوه نیمه بجه پای ته رسېدلې ده کومکي کې ته رسېدلې دي او بیز کې اوس جاپجای دي
په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی بیا وایي چې په دې برید کې 15 تنه سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي د امام صاحب ولسوالۍ د چلکپا په سیمه کې د طالبانو په دې برید کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د جاسوسۍ په تور د یو شمیر چینایي وګړو د استلو د راپورونو په اړه به خبري خوده تر ریټرز خبري اژانس د راپور لمخه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج د دوشنبه په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه خو د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه اژانس د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لس غړي په کابل کې ونیول شول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل شول د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چون ینګ پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات نه لري لازادې رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغند چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د یو شمیر کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې جو بایدن به د امریکا نوی ولسمشر وي ښاغلی ټرمپ تېره شپه په یو ویډیویي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري پر شلمه لوړه وکړي او زیاته کړه چې اوس د ده تمرکز د نظم پر راوستو او په منظم ډول د قدرت د انتقال پر یقیني کولو دی دا د ټرمپ په خواني د ریسک ښکارا بدلون کوي ټرمپ لدی مخکې ټینګار کوي چې د ولسمشر انتخابات د ګټلې او د اسنادو لوړاندې کولو پرته ادعا کوله چې په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې دي د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یو مشر وايي هغه هیوادونو ته چې خلک بې وزلې دي د کورونا ضد واکسین رسول بروانه میاشت پیل شي. د دې سازمان د خوندیتوب او واکسیناسیون د برخې مشر کیټ او براین دا اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ سره خپرېږي لومړی په اروپا کې وموندل شو او وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم خپور شو. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیدلی او په دې وایرس د مړو شمیر له 1.89 میلیون زیات دی. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې یو جګپړی چارواکی وایي دی ډاډه نه دی چې په توکیو کې د اولمپیک ځنډېدلې لوبې به په شپږو میاشتو کې ترسره شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشرتابه شورا غړي کاناډایي ریچارډ پاونډ ویلي په شپږو میاشتو کې د دې لوبو د ترسره کېدو په اړه ډاډه نه دی ځکه کورونا وایرس د سرایت په حال کې دی. ښاغلی پاونډ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جاپان صدراعظم یوشی هیدی سوگا پرون پنجشنبه د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په توکیو او شاوخوا سیمو کې بیړنی حالت اعلان کړ. د اولمپیک لوبې په 2000 کال کې په پام کې وي خو په جاپان او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډېدې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتو له شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر ترامپ لواکه د لری کېدو یا استهزاء په اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په پکتیا کې د سلګونو محلي پولیسو چې تشکیلاتي لغوه شوې دي معاشونه ځنډیدلې.
هغه کسان چې دی غوي معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې شوی هغه ټول اجرا کیږي.
په کونړ کې د شزو د امن کورونه نشته او یو شمیر میرمن و ازادي راډیو ته شکایتونه کړي.
څخر می وایي خواخې می وایي د امیړه می په خپل وایي نو زما بيخي نور جون نه تیریږي.
روختیا د شپنشمنی پروګرام کې د کورونا وبا پر مهال د سپورت پر اهمیت بحث لرو. په داسې حال کې چې د ترامپ د ولسمشۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو په همدې موده کې لواکه د نوموړي د لړ کېدو غوښتنه کړې ده. دوی لمرستیال ولسمشر او د کابینې له غړو غوښتي چې د هغه صلاحیت پر حساس چې د هغه صلاحیت پر اساس چې د امریکا اساسي قانون ورکړي ترامپ لواکه ګو شکړي او غني دوی بحث وکړي چې ولسمشر استهزاء کړي. خو ترامپ په یو خبره کړي ویډیو کې د پخلاینې ژغ کړی دی. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهم ځل استهزاء او لواکه د فوري لری کېدو له ګوښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ترامپ پرون مازیګر یو ویډیو د ټویټر له لارې خبره کړه او په هغه کې بیل دي چې د جو بایدن نوم واخلي وویل نوې حکومت به د جنوري په شلمه کار پیل کړي. یو ورځ وروسته له دې چې د ترامپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنځشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ترامپ د لری کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وسلواله بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل که د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي شای کانګرس استهزاء پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلی خو په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې ماده په تطبیقولو ډونالد ترامپ له واک لري کړی. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ترامپ خبره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په 6مه نیټه لوړه وکړي، اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېیمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ټرمپ ویلي چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر نورو وسلوالو ته مرجوب لا اوښتې ده، خو طالبان بیا دا ادعاوي ردوي. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې چې په ژوندۍ بڼه را سره ده. مهرباني وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت نن ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په شلو ولایتونو کې د ګند عملیات ترسره کړي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې ګند شنه طالب وسلواله ته او همدارس نورو ترهګرو یا نور وسلواله ډلو ته مرګ ژوبل اړولې. د دې وزارت د ویان مرستيال فواد امان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې چې په شلو ولایتونو کې ترسره شوې دي، چې په دې ولایتونو کې ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، تخار، بدخشان، کندوز، هلمند، کندهار، دا هغه ولایتونه دي چې په دې ولایتونو کې دوی عملیات ترسره کړي او د دې عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر درنې سپکې وسلې ورسره لسګونه حلقه ماینونه یې هم دوی کشف کړي دي. خو دغه ټولو ادعاو ته بیا د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ته وایي چې یعنی دغه ادعاوې رد کړي دي او وایي چې دوی دومره شمېر چې دوی ښه په دومره شمېر باندې تلفات یا دومره شمېر باندې دوی هغه مرغوب له نه ده اخته.
مننه. د افغانستان و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ختیځ، شمال ختیځ او جنوب لویدیځ حوزې کې عملیات ترسره کړي دي او طالبانو ته مرشوب لاړولې ده. د امنیت په اړه یو بل مطلب راخلو. په پکتیا کې د سلګونو سیمه ایزو پولیسو چې تشکیلات لغوه شوي دي معاشونه له تیرو څو میاشتو راهیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي او که یې شغ ونه اورېدل شي په ډله ییز ډول به د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د امنیت قمندانۍ دروازې وتړي. نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په پکتیا کې یو شمېر هغه پولیس چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له کلونو راهیسې دندې ترسره کړي وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه ورک دي. د دوی له منځه د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ د منتظره قطع سر ګروپ حمیدالله ځواکمن ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په نظامي دنده مصروف دی، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی.
موږ سره شلوار کېږي، ماشونه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي عسکاري مجبوره دی چې نظامیان سرتیري د دولت نظره تور شي، دولت خوښ یې کړي. ځکه ورسره شلوار کېږي، په مینو خېږي، وظیفې کوي، پیرې کوي، دښمن ته سیناب مرمۍ ته نیولې دی.
ښاغلی ځواکمن وایي د پکتیا امنیه قومندانۍ د مشاتو کارونه نن او سبا ته ځنډوي او په همدې پلمه یې یو شمېر داسې پولیس هم له سیستم ایستلي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په نظامي لیکو کې دندې ترسره کوي. شیرک د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې یو لس کله دنده ترسره کړې، خو وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د معاش درک ورک دی.
یو لس کاله وظیفه مو کړې ده، د شپږ میاشتې کې مو ماشونه ورک دي، به هیڅ څوک مو غم نه کوي. په فعال د وظیفه یو اوسه دغه د ثابته نه اوسو په پیرې کې.
کمال بیا د اریوب ځای ولسوالۍ د ډاک په نوم د پوستې سر ګروپ دی. دی وایي په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، خو په میاشتو میاشتو د ده او یو شمېر سرتیرو د معاشاتو او امتیازاتو درک نشته. دوی وایي که چارواکي په لنډ وخت کې ستونزه حل نه کړي په ډله ییز ډول به دندې پرېږدي او د امنیه قومندانۍ د دروازې مخې ته به خپل غږ پورته کړي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان لطف الله کمران ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشاتو د نو ورکړې ځند د اداري او تخنیکی چارو د مراحل تر سره کېدل بولی. د وی هیڅ سرتیری به له مشاتو پاتې نشي او له سیستم پاتې سرتیری به هم لومړی په سیستم کې ثبت او بیا له امتیازاتو برخمن شي.
کومه نیمګړتیا بیا د سیستم نه قبلوي هغه دغه پروسه چوندې په ساحه کې چې تګ راته کې کول تر دغه وخت پورې هغه پروسه ختم مسولانو دی سیستم ته پورته نسو. هغه کسان چې دی غوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې سی او هغه ټول اجرا کیږي.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 1500 سیمه ایز پولیس په دندو بوخت و چې د محلي سیمه ایز اردو او ملي پولیسو لیکو ته د انتقال چارې روانې دي او په 2018 میلادي کال کې به د سیمه ایز اردو تر نوم لاندې د دفاع وزارت په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کوي.
د پکتیا د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات لغوه شوي دي. په دغه ولایت کې تقریبا 1500 سیمه ایز پولیسو او چارواکي وایي چې د دغو پولیسو یو شمېر به پوست جذب کړي، خو د دغو پولیسو سلګونه کسان دا شکایت لري چې له څو میاشتو راهیسې د دوی پخواني ځنډیدلې معاشونه نه دي ورکړل شوي. امنیه قمندانۍ ژمنه کوي چې دا معاشونه به ورکړي، خو کله دا به بیا معلومه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. په ازادي رادیو .com کې چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، تاسو د هغو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي رادیو لاري خبري شي. همدارس د هغو خبرونو متن هلته تاسو وسلی شئ چې د ازادي رادیو لاري خبري شي، او کوم مرکې چې ازادي رادیو خبروي دا هلته بیا هم تاسو اوریدل شي. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې. په کونړ کې شزینه فعالانی او د شزو د چارو ریاست وایي د امن کور نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره چې کومه شزه د کورنۍ زور زیاتی له امله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خر می وایي، خواخ می وایي، دا میړه می پخپل وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم خودلې شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کال عمر لري. وایي په کور کې له خواخې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله. ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پې داسې ظلم او زیاتی کوې. اسخر می وایي، خواخې می وایي، دا میړه می پخپل وایي. نو زما بیخی نور جون نتیریگی، بیخی زنو رقیت شوی ما.
یاد میرمن دری ما شمان لری او شپک کالوران دی پا بدل که ورکل شوی، خو د هغه پا خبره پا یاد و شپک و کالو کی خوشال ورز ندلی دلی. چو زل تری د پلار کور تطللی، خو بیر تایی پا جرگو او زمانت بولی. کلچی کور ترسیدلی بیا د واهلو او تکولو سرا مخامخ شوی ده. د دی پا خبره نور د خسرگانه پا کور که زان خوندی نگانی.
دری زل خوچی راغلیم، یو رزی را دشلو رزو بزوی سار کلیو، یو زل آغا راغلیم، بی چی دری می دوم مشمی دی زوی وشلا بی ران بی سار کن، بی دن دا لس کرت نبم زمانی رشیوی چی. اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه تخلاص شي، مو چې به تخلاصون نکی یو دغه نکی څه رقم چې زما د بدلی عمر دی، جامې چپلې یخ بشانه عمر غواړم.
هغه سره دا وی رحم شته که ورسره کیدون کې زور زیته همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنۍ او ترمنځ به یې جنگ وشي. مدني فعال محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کابله شکایت نشي کولی.
بلغه په زید دي چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورون ته لاړ شي ستونزې خیزه پکې. ځکه زمنګ ټولنه او کلتور او نانه د سې دي چې غوتو تاسو ولې د سې یو دولت اورګان ته راځي شي وسته.
په کونړ کې د خزو چارو ریاست مسولین وای په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه غنې خزې د کورونو پرې خودو ته اړستل کیږي، خو دوی د ساتلو لپاره زین نه لري. د خزو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي رادیو ته ویل پوخا بچی کومه خزه په کور کې د شتنه خوالو پتنګ شو او د خزو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلې دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د منکور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بېشمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
کریسچن ساینس مانیټور رسمانی په خپل تازه کړنې کې دا پوښتنه کړې، ناټو د افغانستان له شل کلنې جګړې څه زده کړې؟ په دې مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له لومړیو مهمو کارونو څخه به یو داوي چې د افغانستان په مسله کې د پرمختګ د لارې لټه وکړي تر څو د ناټو د ماموریت لپاره د لارې یوه پراخه نقشه مشخصه شي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی دی چې نور د طالبانو ډله او د القاعده شبکه د امریکا د امنیتي ګواښونو د لسپ سر کې ځای نه لري، او ناټو هم پرې باور ده چې تر دې ستر ګواښونه شته چې د همدې لپاره تر 2030 کال پورې د خپلې ستراتیژۍ په نوي راپور کې یوازې شپږ ځایه د افغانستان نوم یاد کړی دی. ناټو به راتلونکې میاشتې یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې پر خپل پوځي حضور خبرې وکړي چې د ماموریت ته دوام ورکړي که یې پای ته ورسوي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ ویلي دي چې هر راس پریکړه به سخت وي او خطرونه به هم ورسره ملوي. ستولتنبرګ د چهارشنبې پر ورځ ویل ستونزې شته، یو ډول مبهم حالت دی، خو پرته له څه شکه چې د افغانستان د لانجې د سولې حل لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د کریسچن ساینس مانیټور په باور د افغانستان جګړه داسې ماموریت دی چې یو وخت د ناټو بریا او ناکامي ورسره تړلې تصور کېده، او د دې جګړې په لومړیو کې چې ناټو پکې داخله شوه له سړې جګړې وروسته د ماموریت ته ځینو د ناټو د بیا راژوندي کېدو په سترګه کتل. ورسپانه بیا لیکي اوس چې ناټو د راتلونکي لسیز لپاره ځان چمتو کوي، لا هغو تجربو چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د هغو په مرسته به د شته ګواښونو مخه نیسي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې پر خبریالانو د بریدونو مسله راخیستې ده، او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې په جدي ډول د دې بریدونو مخنیوی وکړي. په دې لیکنه کې په 2021 کال کې په غور کې د غور ژغ راډیو د مسول مدیر بسم الله عادل ایماق د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده، او افغانستان د رسنیو لپاره د نړۍ یو خنړی هیواد بلل دی. ایماق تیرونی د جمعې په ورځ وشل شو، او دی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی په ګډون پنځم خبریال دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وشل شو. د بی پولي خبريالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په وینا لیکلي دي چې د څلورو خبريالانو د وشلو د قضیه په ارتباط د طالبانو د ډلې اته تننې ولیدي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د خبريالانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په وژنې کې لاس لرل رد کړي دي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د عبیده کاروان په نوم یو خاص قطعه جوړه کړې ده چې د دې په وسیله هدفي وژنې ترسره کوي. بی پولی خبریالان وای په افغانستان کې په روسیې کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او شخړې وروسته تر دې زیات شوې دي چې داسې ګومان کېده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو له پیلېدو سره دا ډول بریدونه کم شي. د دې ټولنې په وینا په تیرو نږدې دوو کلونو کې پر نږدې سل سیاسي فعالانو د 500 خبریالانو په ګډون په افغانستان کې بریدونه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
غریب ما په خدای قسم دی چې په 500 کې به سامان دوته ورکړي اڅو چې نه ورکړي بس دا غریب غلبه ګر پرې خول بس تمام باندې ودل دي یال 300 کا سوال چې لاس سره پټ کړی دی انا ورور د کی غریب څه کلا ولاکي یا نه صدقه خیرا صدقه دی چې دغه مرسته خو ټول مهمان دې یال دغه مګشي بس سلام علیکم ما ته رحمت من خوښ
محمد کریم پښتنی ما هلمند ولایت مرزی ولسوالۍ نه پر د کورونا وایرس په اړه ډېر خوشی نیو ټول دولت غواړو چې مرستې د کورونا وایرس په اړه د افغان ولس ته وویشي په خدای په امان.
عبدالله بیان د بادغیس ولایت د سیدین کوم اصلي پلان کوارات چې ورنګ صدا کوي ورور د ترانسپورټ وزارت دا درخواست دی خواهش مې دی دا د بادغیس د زراعت څو د اتر ګرزونو پورې دا سړک ډېر اندازه خوښ شوی دی او اندازه خامه دی دا د ترانسپورټ کریه ډېره ده چې هغه وخت دا ټول سړک خامه وي همدغه کریه او بل هم چې دا تیل الوته ګران وه دغه کریه وه دریم ستونزه همدا ده چې هغه مالدغم د خلکو اقتصاد خراب هم دی دغه کریه وه اوس خو هغه کریه د سړک تر ډېره پخ شوی دی ډېر ارزانه شوی دی او د خلکو اقتصاد ډېر زربه خوړلی ده دغه کریه ده نو په دغه خو باید یو سر وګرځي نو زما دا درخواست دی د ترانسپورټ چې دغه ستونزې ته رسېدلي وکړي او بیا ارزوي وسلام ته وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د امریکا د متحده ایالاتونو جی پی مورګن بانک وایي ډیجیټل پیسې بیټ کوین د سرو زرو اهمیت موندلی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که بیټ کوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته شي شای پیر او پلوري تر یو لک شپږ څلوېښت زره ډالرو پورې وشي. بیټ کوین یوه غیر متمرکز مجازي پیسه ده او هیڅ هیواد د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلی. د دې راپور نور جزئیات لملالی بشیر څخه.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سیشنبې په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیټ کوین د ونډو په بازار کې لسرو زرو سره سیالي تل وړسوي او که دا مجازي پیسې د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شای یو لک شپږ څلوېښت زرو ډالرو ته یې پیر او پلور لوړسي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیټ کوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیټ کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا زکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواکا د باندې ده او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته له شکای وستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیټ کوین ته لاسرسي نه لري او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنی ولشوي او شکنجه شوي چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکنه ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغیر پکې راولي.
It's very hard to, it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستوی څو میاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیټکوین د غټي کچل وړسوي. پنګوال بیټکوین ته د انفلاسیون یا بایو د لوړېدو په صورت کې د خوندي پنګونې پسترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري پشپژمه نیټه د وانډو په بازار کې د یو بیټ کوین بیا تر شپږ ډیر زره ډالرو ورسیده. بیټ کوین مجازي پیسې لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه او په 2009 کال کې په عملی توګه یو سافټویر جوړ شو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کرکټ لډګر د بیگ باش لوبو پترس کې دغه شیبه د ادلیټ سټرایکر او ملبورن ترمنځ لوب روانه ده. په ملبورن لوبډله کې افغان لوبغاړی نور احمد لکھنواندو لکھنوال لوبیشي او د تروسه پوری یو اوور کړی دی او ډیر منډي اور کړی دی یعنی په یو اوور کې 44 منډي. او په دې بل لوبډله کې ملبورن کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان لوبیشي. د ادلیټ لوبډله تروسه پوری په 15 اوورونو کې 25 منډي جوړې کړې دي او لوبه روانه ده. او د کرکټ لډګر په نړیواله کچه یو بل خبردار دی چې د نن د استرالیا او هند لوبډلو ترمن د ټیسټ میچ دوهمه د استرالیا په لومړی پاڼه کې 338 منډي وکړې. په جواب کې هند 96 منډي جوړې کړې دي او 2 سر لوبغاړي سوځېدلې دي. البته د استرالیا لوبغاړي سمیت چې په تیرو دوو ټیسټ میچونو کې له هند سره شنه ولوبېدلې، نن تر سلو منډو ډېرې منډې وکړې او رن آؤټ شو. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.